السلام علیکم د کابل په وخت ما پښین دوی بجسو د ازادي رادیو دی بلې یو ساته پښتو خبرونه ته مو زه فریبا ساحر ارکلی کوم په دې یو سات کې به مو د طالبانو د مشر ملا محمد عمر د هغه پیغام په اړه د سولې د علي شورا خبرګون ووري چې له سولې زلاري هدف ته رسیدو لپاره لیوالتیا شوډل ده د غرض به د افغانستان د سولې په برخه کې د پاکستان د هڅو په اړه د شکونو یو راپور ووري د نورو مطالبه تر معرفي د مخ خبرونه لرو په نړیوالو خبرونو کې ووري چې ډیپلوماټان وایي د امریکا متحده ایالات ته ملګرو ملتونو د هغه پریکړلیک مسوده برابروي چې د ایران د اټومي معاملې جزئیات پکې تشریح شوی او نن په امنیت شورا کې وویشل سي او د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر وایي د تهران او د نړۍ د شپږو طاقتونو ترمنځ د اټومي معاملې لاسلیک ورسته ایران ته د تلو بلنه منلې ده خو د بورست راسي لمړی لناجیا سپې ته د افغانستان مهم خبرونه ورو
دا هم د مهمو خبرونو سره کې د افغانستان جمهوریت ریاست وایي چې د ولسمشر غنی او پخوانی ولسمشر حمید کرزی ترمنځ په ورستۍ لیدنه کې په بیلابیلو مسایلو خبرې شوې د کابل د سلرمی حوزې په ساحه کې چاودنه شوې او وسلوالو مخالفینو د زابل په نوبهار ولسوالۍ کې پر عامو وګړو ډزې کړې د خبرونو تفصیل د افغانستان جمهوریت ریاست وایي چې د ولسمشر غنی او پخوانی ولسمشر حمید کرزی ترمنځ په ورستۍ لیدنه کې د سولې د خبرو د شانهای کانفرنس په لاسته راوړنو او پاکستان سره د تفاهم لیک د نوو پرمختګونو په اړه خبرې شوې دي په سیاسي چارو کې د ولسمشر غنی استاد محمد اکرم خپلواک نن ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل چې په دغه لیدنه کې د مشترکو همکاریو د ډیرېدو او سلا مشورو په اړه هم موافقه وشوه افغان ولسمشر محمد اشرف غنی خوست ولایت ته په سفر کې ویل چې د سولې دویم پړاو خبري اترې به تر راتلونکو دوه یا درې اونیو پورې تر سره شي خغلی غنی نن د خوست ورسته پیخې قربانیانو سره د غم شریکې په هدف هغه ولایت ته سفر کړي او د خوست خلکو ته په وینا کې ویل چې د سولې خبرو پرمختګ کړي او دا خبري به دوام وکړي د کابل امنیتی چارواکي وایي چې نن له غرمې وروسته د ښار د سلرمی حوزې په ساحه کې چاودنه شوې ده کابل د امنیت قومندانۍ ویان عبدالله کریمی بیا ازادي رادیو ته وویل چې دا چاودنه تلفات نه لري نوموړي د دې پیښې په اړه نور جزئیات ورنکړل خو ویل چې په دې اړه پلټنې پیل شوې او وسلوالو مخالفینو تیر شپه د زابل په نوبهار ولسوالۍ کې پر عام وګړو ډزې کړې او 15 تنه ځای پر ځای وژلې دي د زابل د امنیت قومندانۍ ویان فواد عسکری وایي چې د غبرېت انګیزه نه ده معلومه او د ولسوالۍ مسولینو په دې اړه پلټنې پیل کړې دي خو لبلوري د سیمې اوسیدونکو لنن سهار رئیس په ولسوالۍ کې د طالبانو پر ضد مظاهره کړې او له دولت څخه غوښتنه کړې چې وسلې ورکړي تر څو دوی له طالبانو سره د خپل ځوانانو غچ واخلي خو تر اوسه وسلوالو طالبانو په اړه سند ویلي دا د افغانستان اړوند خبرونه بهرنی خبرونه ل جناقال کوزی اوري
ډیپلوماټان وای د امریکا متحده ایالات د ملګرو ملتونو د هغه پریکړلیک مسوده برابروي چې د ایران د اټومي معاملې جزئیات پکې تشریح شوی او نن به د امنیت شورا کې وویشل شي په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیره سمانتا پاور به د امنیت شورا غړو ته د ایران د اټومي معاملې اصلي نقطې تشریح کړي پاور ویل د پریکړلیک به د امنیت شورا د موجودو بندیزونو د چوکاټ ځای ونیسي په کوم چې په ویانا کې موافقه وشوه د امنیت شورا کې د امریکا په ګډون د بریتانیا فرانسې چین او روسیې استازو چې د ویټو صلاحیت لري د پریکړلیک ملاتړ کړی دی د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما د سیشنبې په ورځ د ټلیفون له لارې د اسرائیلو صدر اعظم بنیامین نتنیاهو ته ډاډ ورکړ چې متحده ایالات د اسرائیلو امنیت ته ژمن دي سپینه ماڼۍ وایي اوباما نتنیاهو ته وویل له ایران سره معامله به زموږ هغه اندېښنې لرې نه کړي چې ایران د تروریزم ملاتړ او اسرائیلو ته ګواښونه کوي د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر لارن فابیوس وایي د تهران او د نړۍ د شپږو طاقتونو ترمنځ د اټومي معاملې له لاسلیک وروسته ایران ته د تلو بلنه منلې ده فابیوس د فرانسې راډیو ته نوویل د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف ورته ایران ته د سفر بلنه ورکړې د زیاته کړه جواد ظریف ته مې وویل زه به ایران ته ځم فابیوس د خپل سفر جزئیات نه دی په ډاګه کړي په عین حال کې رویترز اژانس د صنعتي او ائتلافي منابعو په حواله ویلي د جرمني د اقتصاد وزیر سیګما ګبریل پلان لري چې د جولای په 19مه ایران ته سفر وکړي د جرمني د اقتصاد وزارت وایي ایران ته سفر په نظر کې خو د نیټې په اړه څه ونه ویل د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما د سعودي عربستان له پاچا وغوښتل چې په یمن کې جګړه پای ته ورسوي. جمهور رئیس اوباما د ریاض په ملاتړ یمنی ځواکونو لخوا د عدن ښار د هوایي ډګر د بیرته نیولو څخه څو ساعته وروسته سلمان بن عبدالعزیز ته ټلیفون وکړ. سپینه ماڼۍ وایي جمهور رئیس اوباما په دې ټلیفوني تماس کې ټینګار وکړ چې د یمن ټولو خلکو ته باید بشري مرستې ورسیږي. ملګرو ملتونو تیره جمعه په یمن کې بشري اوربند اعلان کړ، خو د سعودي په مشرۍ ائتلاف بیا هم په حوثي یاغیانو خپلو بریدونو ته دوام ورکړی دی. سعودی عربستان ایران ته خبرداری ورکړی له هغو پیزو څخه دی د سیمې د بې ثباته کولو لپاره کار نه اخلي چې ایران یې د بندیزونو له لرې کېدو وروسته ترلاسه کوي. تر دې خبرداری وړاندې د امریکا جمهور رئیس د سعودي له پاچا سره په ټلیفوني خبرو کې هغه ته ډاډ ورکړ چې واشنگټن په سیمه کې د ایران د ورانوونکو اعمالو د مخنیوي لپاره د خلیج له متحدانو سره همکارۍ ته ژمن دی. سعودي او د خلیج عربي هیوادونو د ایران او د نړۍ د شپږو طاقتونو ترمنځ د اټومي معاملې په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده. د کویت لوی سارنوال د شیعهګانو په یو مسجد کې د جون د شپږویشتمې ځان وژونکي بمې چاودنې له 9 مشکوکو څخه 11 ته د اعدام سزا غوښتې ده. القبس ورځپاڼې د چارواکو په حواله لیکلي د مشکوکو 2 تنه د حال د اسلامي دولت ډلې په لیکو کې جنګیږي. دغه ډلې د حملې مسؤلیت منلی وه. د جون د شپږویشتمې ځان وژونکي حمله د یو سعودي وګړي په واسطه شوې وه او دا د کویت په تاریخ کې تر ټولو خونړۍ پیښه ګڼل شوې. په چاودنه کې 26 کسان وژل شوي او له 200 زیات ټپیان شوي وه. د جرمنی وی محکمې د نازیانو په آشویتس کم کې پخوانی 94 کلن ساتونکی په 4 کاله بند محکوم کړ. د جرمنی د شمالي ښار لیونیبورګ محکمې نن اوسکار گروینګ چې د آشویتس کم کتابدار په نامه مشهور ده په 1944 کال کې د لږ تر لږه 300,000 یهودیانو په وژنه کې د مرستې په جرم محکوم کړ. د نازیانو دغه پخوانی افسر خپله اخلاقي ګناه منلې او هغه مهال به یې د هغو بندیانو شیان او پیسې اخیستلې چې کم ته به راوړل کېدل. د 1940 او 1945 کلونو ترمنځ د نازیانو په آشویتس کم کې له 1,000,000 زیات کسان چې اکثر یې اروپایي یهودیان ول وژل شوي دي. دا کیمپ وروسته د شوروي اتحاد ځواکونو لخوا آزاد شوی و. دا د دې سات مهم نړیوال خبرونه.
خبرونه مول آزادی رادیو اوریدل. دوستانو په دې خبرونه کې تر ډیره د افغانستان د سولې په اړه راپورونه لرو. لکه چې وړاندې مې ویل، د افغانستان د سولې عالی شورا د طالبانو د مشر ملا محمد عمر د هغه پیغام هرکلی کړی چې د اختر په مناسبت یې لیږلې او سولې ته لیوالتیا پکې ښودلې ده.
ملا محمد عمر هم سوله مسؤلیت دی او جنګ خو مجبوریت دی. په دې برخه کې هغوی که قدم واخلي تقدیر به شي او هېڅ مشکل به ونه لري چې دلته سیاسي حضور پیدا کړي، فعالیت ولري.
دا به هم واوري چې د افغانستان اوسنی او پخوانی ولسمشرانو په یو تازه لیدنه کې د افغانستان پر روانو چارو خبرې کړې دي. جزئیات یې څه دي؟
دواړو مشرانو پر اوسنیو د سولې په پروسې باندې، د شانګهای د کانفرنس په تراوړنو اقداماتو باندې او د پاکستان سره په تفاهمنامه باندې چې اوسنی پرمختګونه شوي معلومات دوستانو سره شریک کړل.
بلخوا افغانان تر اوسه هم د پاکستان د هغو هڅو په اړه شک لري چې د افغانستان د سولې په برخه کې کوي. او دغه راز په دوهمه نیمایي کې د بشري حقونو او مخکښو ښځو اونیز پروګرامونه اوریدلی سي. که وخت نور نړیوال مطالب هم لرو، ملتیا مو وکړي. زمو شغله ازادي رادیو اوري. ازادي رادیو هر ورځ د سهار له وو د ماښام تر وو بجو خبرونه لري په پښتو او دري ژبه. البته رسو د خبرونه لمړني مطلب ته د افغانستان د سولې عالی شورا او د نظر خوندان سولې او سیاسي حل لري ته د طالبانو د لیوالتیا هرکلی کوي او د هیواد په ګټه بولي. دا په اصل کې د چې د طالبانو مشر ملا محمد عمر د کوچنی اختر په مناسبت یو پیغام لیږلی او پکښ ویلي دي چې له سولې زلاري هدف ته رسیدل یو مشروع امر او د نبوي سیاست اهمه برخه ده. د طالبانو یو شمیر پخوانی چارواکي بیا وایي چې طالبانو له دې وړاندې هم سولې ته لیوالتیا درلوده، خو حکومت او بهرنیو ورته د زمینه په برابرولو کې لزړه کار نه کاوه. تفصیل د اسد الله الدین پر راپور کې.
د واړه اختر په مناسبت د طالبانو د مشر ملا محمد عمر پیغام د دې ډلې له پخوانیو پیغامونو سره ښکارا توپیر لري او هغه دا دی چې دا ځل دوی په سیاسي مبارزه او سولې باندې هم ټینګار کړی دی. د سولې عالي شورا غړي او کارپوهان د طالبانو د دې پیغام هرکلی کوي او وایي له دې سره به د حکومت او طالبانو ترمنځ د باور فضا پیاوړې او سولې ته به زمینه برابره شي. د سولې عالي شورا یو غړي قاضي محمد امین وقاد ازادي راډیو ته وویل که طالبان د بې باورۍ فضا په باور بدله او د سولې ګام اوچت کړي، ډیر به وستایل شي.
ملا محمد عمر هم سوله مسؤلیت او جنگ خو مجبوریت دی، په دې برخه کې هغوی که قدم واخلي تقدیر به شي او هیڅ مشکل به ونه لري چې دلته سیاسي حضور پیدا کړي، فعالیت ولري، یعنی بې باوري په باور بدله شي. بنا موږ د داسې حرکت چې هغه د سولې د پروسې پلوي په کې وي، د هغې تقدیر کوو، د هغې حمایت کوو او د هغې ملاتړ کوو.
د طالبانو په دې پیغام کې چې ازادي راډیو ته راستول شوی ویل شوي چې د اسلام پیغمبر حضرت محمد صلی الله علیه وسلم د بدر او خیبر په میدانونو کې له کفارو سره جنگیده او په ورته وخت کې د خبرو سیاست هم پر مخ بو. طالبانو هم دې دلیل ته پکتو ویلي چې د جګړې له مقابل لوري سره خبرې اترې او سوله ایز تعامل منع نه دی. ملا عمر ته په منسوب د پیغام کې ویل شوی چې دوی له بیلابیلو هیوادونو او خپلو افغانانو سره د دې لپاره تماسونه ټینګ کړي چې د هیواد اشغال پای ته ورسیږي او په هیواد کې یو خپلواک نظام حاکم شي. طالبان په داسې حال کې د اختر په اړه خپل پیغام کې سولې او سیاسي حل لارې ته چمتووالی ښیي چې تېره اونۍ د لومړي ځل لپاره په اسلام آباد کې طالبانو او د افغان حکومت استازو د سولې په اړه مخامخ خبرې وکړې. د سیاسي چارو کتونکي حاجي سید داود هم په دغسې یو حالت کې د طالبانو دغه اعلامیه او د سولې په اړه د دوی په دریځ کې نرموالی یو شین څراغ بولي.
ملا محمد عمر اخوند دغه اعلامیه په دغسې اساس شرایطو کې د کابل د حکومت او د طالبانو د یو شمېر غړو ترمنځ ناستې ولاړې تقریبا په دې څو میاشتو کې شوي دي او روانې دي. زه فکر کوم دا د سولې د راتګ دپاره یو ښه زیری دی. په روغه جوړه کې د افغانستان د خلکو ګټه ده، د دوی هم ګټه ده.
د طالبانو په دې لسمادي پیغام کې سولې او سیاسي حل لارو ته له چمتووالي سربیره دوی په خپل وسلوال مبارزې هم ټینګار کړی دی. دوی ویلي هیواد اوس هم اشغال دی او طالبان به تر هغې په دې برخه کې خپل مبارزې ته دوام ورکوي چې هیواد د پردیو له لاسه خلاص شي. طالبانو په دې پیغام کې هغه تورونه هم ظالمانه قضاوت بللی چې ویل کیږي طالبان د پاکستان او ایران د استخباراتو په اشاره کار کوي. طالبانو د خپل پیغام په یوه بله ماده کې ویلي له هغو خبرو سره هم موافق نه دي چې ویل کیږي طالبان د عصري علومو له دودولو سره مخالف دي. دوی وایي عصري علوم د ټولنې اړتیا ده او باید د هیواد په ګوټ ګوټ کې ورته زمینه برابره شي. د سولې په اړه د همدې راټوکېدلو هیلو په ترڅ کې ځینې داسې کسان هم شته چې وایي سوله به ژر رانه شي او دا ځکه چې د طالبانو پوځي مشران پر دې بهیر کم باور لري. د طالبانو د رژیم د بهرنیو چارو وزیر وکیل احمد متوکل هم ورته نظر لري، خو نوموړي له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل په کار ده چې اوس دغه روانه جګړه په سولې سره پای ومومي.
اوس چې کوم خبرې کیږي، غیر رسمي خبرې یا دا ټول یو سلسله ده تر نستی شدی، مگر هیڅ واده په دې معنی نه دی چې سړی زړه وتړي او لنډ امید وکړي. دا ځکه چې د جنگ اطراف د افغانستان دولت او بهرنۍ ټولنه دا تر اوسه پورې هغه څه شاید باید ده مذاکرات لپاره زمینه سازی نه کوي او نه یې کړی.
ټاکل شوی له واړه اختر وروسته طالبان او د افغان حکومت استازي د دویم ځل لپاره د سولې لپاره سره جرګه شي او د راپورونو په اساس دا پړاو خبرې به په چین کې ترسره شي. ولسمشر اشرف غنی له دې وړاندې ویلي چې د دې غونډې د اجنډا لپاره په ملي اجماع کار کوي او ویل شوی چې دواړه لوري به خپل غوښتنې هم یو بل ته مطرح کړي. د کارپوهانو سپارښتنه دا ده چې حکومت باید د سولې په اړه له موجوده فرصتونو ښه ګټه واخلي او چا یا کومې ډلې ته اجازه ورنکړي چې د افغان ولس د دې لوی ارمان د پوره کېدو مخه ونیسي.
دوستانو و موریدل چې د افغانستان د سولې عالی شورا سولې او سیاسي حل لارې ته د طالبانو د لیوالتیا هر کله کوي. دا څرګندونې داسې مهال کیږي چې د افغانستان جمهور ریاست وایي چې د ولسمشر غنی او پخواني ولسمشر حامد کرزي ترمنځ په وروستۍ لیدنه کې د نورو مسایلو ترڅنګ د سولې په اړه هم بحثونه شوي دي. په سیاسي چارو کې د ولسمشر غنی استازي محمد اکرم خپلواک نن ازادي راډیو ته وویل چې په دې لیدنه کې د مشترکو همکاریو د جریدو او سلام مشورو په اړه هم موافقه وسوه. په ورته وخت کې د سیاسي چارو شمیر افغان کارپوهان د پخواني وسني ولسمشر وروستۍ لیدنه یو مثبت ګام ارزوي او وایي چې د همغږي او همکاري لپاره باید هیڅ وخت له لاسه وتلی ونه بلل سي. اجمل تورمان نور راپور جزئیات راکوي.
په داسې حال کې چې د ولسمشر غنی او پخواني ولسمشر حامد کرزي د وروستۍ لیدنې په اړه ګونګوسي او اوازې بل څه وایي، خو د افغانستان په جمهوري ریاست کې چارواکي وایي چې په دغه لیدنه کې تر ډیره په بیلابیلو برخو کې د روانو پرمختګونو په اړه خبرې شوې دي. په سیاسي چارو کې د ولسمشر غنی استاد محمد اکرم خپلواک د چهارشنبه په ورځ ازادي رادیو ته وویل چې په دغه لیدنه کې د سولې د خبرو د شانګهای کانفرنس په لاس راوړنو او دغه شان پاکستان سره د تفاهم لیک د نویو پرمختګونو په اړه خبرې شوې دي.
پروسانوی د سولې په پروسه باندې د شانګهای د کانفرنس په تراوړونو اقداماتو باندې او د پاکستان سره په تفاهمنامه باندې چې مستنی پرمختګونه شوي دي او د پاکستان د دولت مال جمهور رئیس معلومات دوستانو سره شریک کړل. په دې باندې بحث وشو چې د دواړو خواوو د قیمت وړو او د راتلونکي برنامو لپاره مشترک همکاري د لارې دو او د سلام مشورې په اړه موافقه وکړه.
ولسمشر محمد اشرف غنی سه شنبه د شپې ناوخته د پخواني ولسمشر حامد کرزي او د د حکومت له شمیر غړو سره کتلې دي. د دغه لیدنې کتنې پاره چې ویل کیږي تر یو لړ خفګانونو وروسته شوې ده. د خلکو ګونګوسي او اوازې مختلفې دي. ځنی وایي چې دا خبرې ښایي د اجرایه رئیس عبدالله عبدالله د هغو وروستیو څرګندونو په اړه وي کوم چې د پخواني حکومت یو شمیر مشران یې د اوسمهالي نظام په ړنګولو تورن کړي ول. خو ځنی نور بیا د همدې موضوع په تړاو د ګارډین ورځپاڼې د راپور خبره کوي. خو په سیاسي چارو کې د ولسمشر غنی استاد دغه اوازې ناسمې ګڼي او وایي چې د دواړو مشرانو ترمنځ د شاندیدنې کتنې پخوانی او دوامداره دي. په ورته وخت کې د سیاسي چارو شمیر افغان کارپوهان د پخوانی او وسنی ولسمشر لیدنه یو مثبت ګام ارزوي او وایي چې د همغږۍ او همکارۍ لپاره باید هیڅ وخت له لاسه وتلې ونه بلل شي. د سیاسي چارو افغان کارپو روح الله امین:
که هر څومره ژر دغه همکاري او همفکري پیدا سوي و ډېر به شو، خو فکر کوم اوس هم وخت له لاسه نه دی وتلی. لا هم شدی چې دوی وکولی سي له یو بل سره کښېني، خپل فکرونه او موضوعګیرانې مطرح کړي او هماهنګي ولري.
د یادونه ده چې د ولسمشر غنی او پخواني ولسمشر حامد کرزي ترمنځ پخواني اړیکې ډېر خول، خو ویل کېږي چې د ولسمشر غنی بهرني سیاست په ځانګړي ډول د پاکستان سره د امنیتي تفاهم لیک د لاسلیک موضوع هغه څه ول چې د دواړو مشرانو ترمنځ یې د اختلاف کرخه وایسته او لرېوالی پیدا کړ. کارپوهان وایي ولسمشر کرزي که څه هم اوس په واک کې نه دی، خو د خلکو ترمنځ له پوره نفوذ څخه برخمن دی او دا چې په دې هیواد کې د حکومتولۍ 14 کلنه تجربه لري، نو د اختلاف پر ځای همکاري له ولسمشر غني سره د ملي وحدت د حکومت په بریا او پیاوړي کولو کې ډیره مرسته کولی شي.
تاسو زموږ غلا ازادي رادیو ری دوستانو بیا هم د افغانستان د سولې پر مسایلو کې تمکیجو. پاکستان په دې ورستیو کې د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د خبرو لپاره زمينه برابر کړه، خو افغانان تر اوسه د پاکستان پر هڅو شک کوي. آیا د پاکستان په دریض کې چې افغان چارواکي د وسلوالو طالبانو په ملاتړ تورنوي پرښتیا بدلون راغلی؟ آیا د پاکستان پوځي مشران په تیر بیا د دې هیواد د پوځي استخباراتو اداره ISI چې ویل کېږي مشر یې اسلام آباد ته نږدې په امریکا د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ په ترسره شوی خبرو کې حضور درلود، دې نتیجې ته رسیدلې چې نور د هغو ډلو لملاتړ لاس واخلي چې په افغانستان کې خپل اهداف ته رسیدو لپاره ورڅخه کار اخستی دی؟ رویټرز خبری اژانس په دې اړه یو تحلیلي مطلب خبر کړی چې مهمه برخه یې نوریاس نوري وړاندې کوي.
د پاکستان پوځ چې له اوږدې مودې راهیسې هغو وسلوالو ته په پناه ورکولو تورن دی چې د ګټو لپاره یې په افغانستان او نورو ځایونو کې جګړه مخته وړې وای، تېره اونۍ له طالبانو سره د سولې خبرو ته په زمینې برابرولو یې دا وښوده چې په سیمه کې د سخت دریځو وسلوالو په ځپلو کې جدي دی. د رویټرز خبری آژانس د راپور له مخې دو لوړ پوړو چارواکو چې د سولې په پروسه کې دخیل دي وایي د جولای په 8مه اسلام آباد ته نږدې په مری کې د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ مخامخ خبرو کې د پاکستان د پوځ مشر او د کورنۍ استخباراتو د ادارې د پاکستان د پوځ او د کورنۍ استخباراتو د ادارې مشرانو دواړو حضور درلود. د اژانس په وینا دا په افغانستان کې د جګړو د پای ته رسېدو لپاره لومړنۍ هڅه ده، که څه هم په سیمه کې القاعده او نورې ډلې فعالې دي او د اسلامي دولت په نوم نوې ډله هم د خطر زنګ وهي، خو د سولې په پروسه کې د پاکستان رښتینی منځګړیتوب به د شخړو له کمېدو سره مرسته وکړي. د سولې د نازکو خبرو د ناکامېدو په وړاندې یو بل خطر دا دی چې د طالبانو مشران په دې برخه کې سره ویشل شوي دي. د رویټرز په لیکنه پاکستاني چارواکي ټینګار کوي چې ملکي حکومت او پوځ دواړو دا حقیقت درک کړی چې په افغانستان کې جګړې په خپله د دې هیواد امنیت ته ګواښ متوجه کړی او سخت دریځو وسلوالو د دې هیواد د خاورې دننه خونړي بریدونه ترسره کړي دي. یو پوځي چارواکي د خپل نوم نه خودلو په شرط ویلي چې د پاکستان د پوځ لوی درسي جنرال راحل شریف په افغانستان کې د سولې پروسه د خپل بهرنی پالیسی اصل د خپل بهرنی پالیسی اصلي هدف ټاکلی دی. یو بل لوړ رتبه امنیتي چارواکي وویل جنرال راحل شریف لپاره افغانانو ته قناعت ورکول چې جګړه ودروي همغومره مهمه ده لکه د پاکستاني سخت دریځو په وړاندې مبارزه کول. خو د رویترز په وینا یو شمیر اوسنی او پخوانی افغان چارواکي چې پاکستان د طالبانو په مالی او تجهیزاتي ملاتړ تورنوي د پاکستان د سولې هڅو ته د شک په سترګه ګوري چې آیا دا هیواد پر اختیار د خبرو ملاتړ کوي. د افغانستان د کورنیو چارو پخوانی وزیر عمر داودزی وای پاکستان دغه نوی اقدام د کورنیو او نړیوال فشارونو له مخې کړی، موږ ته پکار ده چې منتظر شو چې آیا دا یوه تکتیکي هڅه ده او که پر اختیار په پالیسۍ کې بدلون. د اژانس په وینا پر پاکستان د هغه نږدې متحد چین هم فشارونه زیات کړي دي. پیکینګ په دې باور دی چې هغه سخت دریځي چې د دې هیواد په ناآرام شنجن ایالت کې شخړو ته لمن وهي د پاکستان او افغانستان ترمنځ قبایلي سیمه کې روزل کیږي. یو شمیر لویدیز ډیپلوماتان چې د پاکستان پر ژمنو یې شک کړی وایي داسې ښکاري چې اسلام آباد اوس د افغانستان د امن کولو په برخه کې جدي دی. یو ډیپلومات رویترز آژانس ته وویل چې د سولې د خبرو ترسره کول د پاکستان لخوا یوه رښتینې هڅه وه چې تر اوسه مو له دې هېواده نه وه لیدلې. پاکستانی وتلی ژورنالیست او څېړونکی احمد رشید وای د پاکستان د پاوز په مشرتابه کې ژور بدلونونه هم د افغانستان جګړې له پای ته رسیدو سره مرسته کوي، خو هغه په دې باور دی چې په پاوز کې یو شمیر کسان شته چې پر کابل د هند نفوذ د پراخېدو په برخه کې دا ترلاسه نه کړي، کیدای شي چې د سولې هڅې کومه مطلوبه نتیجه ورنه کړي.
ازادي رادیو د بی طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
دوستانو و اموریدل چې افغانان لاوس هم د پاکستان د غواصو په اړه شک لري چې د افغانستان د سولې په برخه کې کوي. په همدې حال کې پاکستان د افغانستان په خوست ولایت کې ورستۍ تروریستي برید په کلکوټه کوغندلای او له پاکستان افغانستان او سیمې څخه د تروریزم د ریښو د ایستلو لپاره د پاکستان او افغانستان پرګړې همکاري ټینګار کړی دی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د خوست ورستۍ تروریستي برید ته په اشاره ویلي چې تروریزم د دواړو هیوادونو ګډ دښمن دی چې ټوله سیمه متاثره کړې ده. زموږ همکار زبیح الله شفق دغه راپور چمتو کړی دی.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د افغانستان په خوست ولایت کې ورستۍ تروریستي برید په کلکوټه کې غندلې او یو ځل بیا پر دې خبرې ټینګار کړی چې پاکستان افغانستان بل دواړو هیوادونو او سیمې څخه په ګډه د تروریزم جړلې وباسي. دا په داسې حال کې دا چې د یک شنبې پورې د افغانستان په سویل ختیځ ولایت خوست کې د روژه ماتي پر مهال د امریکایي ځواکونو یو مرکز ته څیرمه ځانمرګي برید د ښځو او ماشومانو په ګډون لږ تر لږه 3 افغانان وژل. د دغه ولایت د چارواکو په وینا په وژل شو کې ویش ولسی وګړي چې 12 لویان 12 تنکي زلمیان او 3 مېرمنې دي او شپږ امنیتي سرتیري شامل دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د سه شنبې پورې د خبر پاڼې په خبرولو په خوست کې د ملکی وګړو په وژنه ژوره خوشنۍ ښودلې او دا ډول تروریستي بریدونه یې نزغمونکي بللې دي. خبر پاڼه په دې اړه کاږي، پاکستان په سیمه کې هر ډول تروریزم په کلکو ټکو غندي، دا ډول بریدونه په هیڅ ډول د زغملو وړ نه دي. تروریزم د دواړو هیوادونو ګډ دښمن دی چې ټوله سیمه یې متاثره کړې ده. موږ په دې باور یو چې پاکستان او افغانستان به په ګډه د منسجمو همکاریو او اقداماتو پر مټ له دواړو هیوادونو او سیمې څخه د تروریزم ریښې وباسي. که څه هم تر دې دمهاله کومې وسله والې ډلې په خوست کې د ملکي وګړو د وژنې مسؤلیت پر غاړه نه دی اخیستی، خو دغه تروریستي برید په داسې وخت کې شوی چې څو ورځې وړاندې د افغان دولت افغان طالبانو استازو د لومړي ځل لپاره د پاکستان په کوربتوب د دې هیواد په مری کې سره مخامخ خبرې وکړې او په یو لوړ موضوعات یې بحث وکړ. خوست چې د ډیورنډ کرښې ته څیرمه پروت ولایت دی او له پاکستان سره نښتې اوږده پوله لري، د افغانستان له نامنو ولایتونو ګڼل کیږي. د یادونې وړ ده چې نږدې 2 میاشتې مخکې هم په خوست ښار کې پر لاریون کوونکو ځانمرګي برید شوی و چې نږدې 100 کسانو ته یې مرګ ژوبله اړولې وه.
دوستانو اوس هم راځو بیا هم د همدې سولې په ارتباط یو بل مطلب چې د کابل خزمو شمکار علي جلې د سولې لپاره د افغانستان د خلکو د خبرو اترو کاري کمیټه وایي چې د سولې په روانو خبرو کې باید بشري حقوقو تر پښو لاندې نسی او په یادو خبرو کې شوزو ته هم ونډه ورکړل سي. د دې کمیټې مسؤلینو نن په یوې خبري غونډې کې ویل چې دوی د 2 کلونو په موده کې له 6000 کسانو سره د سولې په اړه خبرې کړي چې ټول د سولې هرکلی کړی دی. په ورته وخت کې د سولې علي شورا ډاټ څرګندوي چې د سولې په خبرو کې به د ټولو اتباعو په ځانګړې توګه د ښځو حقونه په بشپړ ډول خوندي کوي. په دې اړه نور تفصیل له کابل د رحمت الله افغان پر راپور کې.
په داسې حال کې چې ټاکل شوې په نږدې راتلونکي کې د سولې دویم پړاو خبرې پیل سي، د سولې لپاره د افغانستان د خبرو اترو کاري کمیټه افغان حکومت ته سپارښتنه کوي چې په یادو خبرو کې باید د ښځو او ماشومانو حقونو ته خاص پام وشي. د دې کمیټې مسؤلین وایي چې د سولې په خبرو کې د ښکېلو خواوو علاقه یو نیک اقدام او ګټور کار دی او افغانان یې ملاتړ او هرکلی کوي. د سولې لپاره د افغانستان د خبرو اترو کاري کمیټې په دې اړه د چهارشنبه په ورځ یو اعلامیه خپره کړه چې یوه برخه د دې کمیټې غړي حسینې ساپۍ داسې ولوسته:
د افغانستان خلک د جګړې او شخړې د قربانیانو په توګه د سولې د پلي کولو د افغانستان دولت څخه غواړي چې د سولې د پلي کولو د جګړې پای ته رسولو د سولې راوړلو خبرو اترو کې د عدالت اصول او بشري حقوقو د ښځو او ماشومانو حقوقو ارزښتونو تر پښو لاندې نکړي. موږ ټینګار کوو چې د خلکو غوښتنې باید په هیڅ ډول د سیاسي مصلحتونو او جوړجاړیو قرباني نشي.
وړاندې په اعلامیه کې راغلي چې په تیرو 15 کلونو کې د سولې خبرې ځکه له ناکامۍ سره مخ شوې چې له یو خوا یې د پروسه شفافه نه وه او له بل خوا د سولې په اړه د خلکو غوښتنې له پامه غورځول کېدلې. د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو استادو ترمنځ په لومړي ځل د سولې مخامخ خبرې د جولای په 8 د اسلام آباد په مری کې وشوې او د دغو خبرو په لړ کې پریکړه وشو چې لا اختر وروسته به د خبرو دویم پړاو پیل سي، خو تر دې دمه د خبرو کړه ځای او نیټه نه د پړاګه شوې. بلخو افغان ولسمشر محمد اشرف خانی د خوست خلکو ته په وینا کې ویلي چې د سولې دویم پړاو خبرې اترې به تر راتلونکو دو یا درو اونۍ پورې ترسره شي. هغه زیاته کړه چې د سولې په خبرو کې پرمختګ هم شوی، خو په دې اړه زیات معلومات ورنه کړل. په ورته وخت کې د پاکستان د ملي امنیت شورا سلاکار سرتاج عزیز د سې شنبه په ورځ اسلام آباد کې خبریالانو ته ویلي چې د افغانستان د سولې دویم پړاو خبرو کې د وسلوالو طالبانو یو شمېر نور مشران هم ګډون کوي. د افغانستان د سولې عالی شورا ډاډ څرګندوي چې د سولې په خبرو کې به د افغانستان د ټولو اتباعو په ځانګړې توګه د ښځو حقونه په بشپړ ډول خوندي کوي. د دې شورا د بهرنیو اړیکو سلاکار محمد اسماعیل قاسمیار ازادي راډیو ته وویل د سولې په خبرو کې د ښځو ګډون د یو پرنسپ په ډول منل شوی.
مونږ همیشه داد ورکړی چې د ښځو حقوق خوندي به پاتې شي. مونږ دا د یو پرنسپ په حیث منلې ده. مونږ دا ته پاملرنه لرو. ټول اجتماعي قشرونه حقونه به خوندي وساتل شي.
د سولې لپاره د افغانستان د خلکو د خبرو اترو کاري کمیټه په داسې حال کې د افغانستان په سوله کې د بشري او په ځانګړې توګه د ښځو او ماشومانو د حقونو په خوندیتوب ټینګار کوي چې له دې وړاندې یو شمېر ښځینه مدني فعالانو او د ملي شورا ځینو غړیو دې ته په ورته ټکو ټینګار کړی وو. دوی همدارنګه وایي چې داسې سوله نه غواړي چې د حکومت د 1400 کلونو لاسته راوړنې پکې په اوبو لاهو سي. د چارو یو شمېر کارپوهان وایي افغان حکومت او وسلوال مخالفین باید د سولې او روغې جوړې په خبرو کې د نورو هیوادونو له هغو تجربو څخه استفاده وکړي چې د افغانستان په څیر په تپل شوې بهرنۍ نیابتي جګړه کې ښکېل ول.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیو نه.
د امریکا ژغ آشنا رادیو اعلان وارد خوتاسي اوس د ازادي رادیو خبرونه اوري چې هر ورځ د سهار له ود ماښام تر وو بجو پوري پر منځني سپه 12 شپږنوي او د اف ام پر 0.15 سپه په ټول افغانستان کې صافه وځي اوریدل کېږي. دوستانو، مخکې مو د سولې په اړه راپورونه واوریدل، خو یو تازه راپور کې راغلي چې طالب وسلوالو تیر شپه په زابل ولایت کې پر عامو وګړو ډزې کړې دي او 15 تنه وژلې دي. نور جزئیات په سټ چا سقم راکړي.
طالبانو تیر شپه د زابل په نوبهار ولسوالۍ کې د 15 تنو ځوانانو پر یو ډله ډزې کړې او ټول یې ځای پر ځای وژلې دي. دغه ځوانان ماخستن د مجلس لپاره راوتلي وو او تر پیښلمې پورې به هم دلته ناست وای، خو کله یې به بجې په شاوخوا کې طالبان ور باندې پیښ شوي نه وای. د زابل د امنیت قومندانۍ ویاند فواد عسکری وای طالبان نه غواړي چې څو ځوانان سره کینی او یو شیبه چیرته وخاندي، کنه نو د دې خبره وژلو شوی کسانو پر طالبانو هیڅ هم نه وکړي. دی وایي د دغو کسانو تر وژل کېدو وروسته سیمه ییزو پولیسو بردګر طالبان محاصره کړي او د یو قومندان په ګډون یې 15 تنه هم هلته وژلي دي.
ځوانان وژل شوي دي او طالبان آمده ضربه کله سره
ځوانان هم دا سره وتلی وو او د شپې یخې هوا ته یې مجلس کاوه چې طالبان ورباندې پیښ شوي، ډزې یې ورباندې کړې او د نوبهار 15 تنه ځوانان یې وژلي دي. په دغه سیمه کې طالبان په باغونو کې هم پټ شوي وو، خو کله چې ځوانان وژلي سیمه ییزو پولیسو محاصره کړي. درې تنه یې همالته ځای پر ځای ورڅخه وژلي او د دوو جسدونه نن په یوه باغ کې پیدا شوي دي. د سیمې اوسیدونکو له سهاره راهیسې په ولسوالۍ کې د طالب وسلوالو پر ضد چیغې پیل کړې او له دولت څخه غوښتنه کوي چې وسلې ورکړي او دوی له طالبانو د خپلو ځوانانو خچ واخلي. د امنیت قومندانۍ ویاند وایي له مرکز څخه ولسوالۍ ته امر شوی چې د کلیوالو هر څومره وسلې په کار وي ورته ورده کول شي. تر اوسه پورې له طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي.
دوستانو په کابل کې 2:30 سوې اوسم جنقه الکوزه په سټوډیو کې د مهمو خبرونو لنډیز اوروي.
د افغانستان جمهور ریاست وایي د جمهور رئیس غنی او پخوانی جمهور رئیس حامد کرزي ترمنځ په وروستۍ لیدنه کې په بیلابیلو مسلو خبرې شوې. په سیاسي چارو کې د ښاغلي غنی استازي محمد اکرم خپلواک نن ازادي راډیو ته وویل په دې کتنه کې د سولې د خبرو د شانګهای کانفرنس په لاسته راوړنو او له پاکستان سره د تفاهم لیک د نوو پرمختګونو په اړه خبرې شوې. جمهور رئیس محمد اشرف غنی خوست ولایت د سفر پر مهال ویل د سولې د دوم پړاو خبرې به تر راتلونکو دوو یا درې اونیو پورې ترسره شي. ښاغلی غنی نن د خوست د وروستۍ پیښې له قربانیانو سره د غم شریکۍ په هدف هغه ولایت ته ولاړ او د خوست خلکو ته یې په وینا کې وویل چې د سولې خبرو پرمختګ کړی او دا خبرې به دوام وکړي. د افغان دولت وسلوالو مخالفانو تېره شپه د زابل په نوبهار ولسوالۍ کې پر عامو وګړو ډزې کړې او 15 تنه ځای په ځای وژلي دي. د زابل د امنیت قومندانۍ ویان فواد عسکري وایي د دغه برید انګیزه نه ده معلومه او د ولسوالۍ مسؤلینو په دې اړه پلټنې پیل کړي. ډیپلوماټان وایي د امریکا متحده ایالات د ملګرو ملتونو د هغه پریکړه لیک مسوده برابروي چې د ایران د اټومي معاملې جزئیات پکې تشریح شوي او نن به د امنیت شورا کې وویشل شي. د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر لارن فابیوس وایي د تهران او د نړۍ د شپږو طاقتونو ترمنځ د اټومي معاملې له لاسلیک وروسته ایران ته د تلو بلنه منلې ده. د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما د سعودي عربستان له پاشا نه وغوښتل چې په یمن کې جګړه پای ته ورسوي. سعودي عربستان ایران ته خبرداری ورکړی له هغو پیسو څخه د سیمې د بې ثباته کولو لپاره کار نه اخلي چې تهران یې د بندیزونو له لرې کېدو وروسته ترلاسه کوي. د کویت لوی څارنوال د شیعهګانو په یو مسجد کې د جون د 26 ځان وژونکي بمې چاودنې له 9 مشکوکو څخه 11 ته د اعدام سزا غوښتې ده. د جرمني وی محکمې د نازیانو په آشویتس کمپ کې پخوانی 29 کلن ساتونکی په 4 کاله بند محکوم کړ. او په پیکنګ کې د برېټانیا سفارت وایي هغه شپږ تنه برېټانیان چې د چین په شمال کې نیول شوي وو ممکن خپل هیواد ته واستول شي.
له جنقه له کوزید ښه په مننې سره اوسم ورځو اقتصادي خبرونو ته.
د سلام پاورانی کول سره د هیواد مهم اقتصادي خبرونه د ازادي رادیو څخه اوري. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایع خونی چارواکي وایي چې د ایران له اتومي توافق وروسته به هند د افغانستان له لارې منځنی اسیا ته خپل صادرات زیات کړي. د دوه خونو مرستیال خانجان الکوزی ازادي رادیو ته ویل چې د نړۍ د شپږو قدرتونو سره د ایران اتومي توافق د دې لامل ګرځي چې هند د چابهار او نیمروز او همدارز د تورغونډي او اخچی بندر له لارې خپل مالونه منځنی اسیا ته صادر کړي.
دغه وسنه پیشرفت چې د اتومي وسلو سره په توافق باندې په جهانی سطح د ایران سره دنیا ورسېدله دې ته نور هم زمينه مساعده کړله او فرصتونه زیات شو. هغه قیدات او هغه بندیزونه به د من نه لاړ شي او هندستان به په خلاص مټ باندې دلته سرمایه گذاری وکړي.
همدارز ویل چې وی چې هند هله لري چې د ایران او د نړۍ د سترو هیوادونو ترمنځ جوړجاړی به مرسته وکړي چې هند د ایران لارې له افغانستان سره سوداګري او راکړه ورکړه هم زیاته کړي. د سوداګري او صنایع خونی مرسل خانجان الکوزی وایي پاکستان په خوا تر دې د کراچي بندر لارې افغانستان ته د هندي مالونو پر صادراتو بندیز لګولی وو، خو اوس مهال به دغه بندیز هم لمنځه ولاړ شي. د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت وایي چې په ټول افغانستان کې شزي د زعفرانو په تولیداتو کې اصلي رول لري. د دې وزارت ویان لطف الله راشد ازادي راډیو ته ویل چې د زعفرانو کښت په ټول افغانستان کې شوه ده کړي او دې کښت په ټول افغانستان کې سلګونو شزو ته د کار زمينه هم برابره کړي. د نوموړي په خبره ټاکل شوی چې د کرنې او مالدارۍ وزارت به 160 متریک ټنه د زعفرانو پیاز هم د هیواد په څلور دېرش ولایتونو کې پر بزګر باندې وویشي. ښاغلی راشد زیاته کړه چې د دې وزارت معلومات ښيي چې سږ کال به د زعفرانو حاصلات د تیر کال په پرتله زیات وی. په پروان ولایت کې د اوبو لګولو یو پروژه او شپږ کشمشخانی ګټه اخیستنې ته وسپارل شوې. د پروان ولایت د کرنې د ریاست لخوا په خبره شوې خبر پاڼه کې ویل شوي چې د اوبو لګولو دغه شبکه او کشمشخانی د کرنې وزیر د افغانستان څلور جوړ ولایتونو ته په خپل لومړي سفر کې پرانستې. اعلان یې داتې وی چې دغه شبکو 80% لګښت د کرنې او مالداري وزارت پر غاړه اخیستی وو. د یادونه ورده چې اوس مهال دیش نیخونی په پروان ولایت کې شته چې سلګونو بزګرو ته د کار زمينه هم برابر کړې ده. او د نن لپاره د کابل په بازارونو کې افغاني د ځینو بهرني اثر سره دا ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 15 افغاني او 15 پوله، یو یورو 15 افغاني او 15 پوله، یو انګلیسي پوند 2 افغاني او 15 پوله، یو سعودي ریال 14 افغاني، زر ایراني تومان 13 افغاني او 10 پوله، او زر پاکستاني کلدارې 1500 افغاني.
دوستانو د نن ورځې اونیز پروګرامونه مو اساسي او بشري حقوقونه او هم مخکښ شته دي. دا به وروسته لاسي خو تر دې د مخه به د ایران د اټومي موافقه په اړه تازه جزئیات تر سره شریک کړو. ټاکل شوی چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا راتلونکي اونۍ د ایران د اټومي پروګرام په اړه د موافقه د ملاتړ او پر ایران د مالی بندیزونو د لری کېدو په پریکړه پر پریکړه لیک رائے واخلی. د ایران د اټومي پروګرام په اړه د موافقې پر اساس په د دې هیواد پر اټومي پروګرام د محدودیتونو د لګیدو په بدل کې اقتصادي بندیزونه لري سي. خو د وسلو او د بالستیک میزایلو د جوړولو د موادو بندیز به پر خپل ځای پاتوي. رويټرز خبري اژانس په دې اړه نور جزئیات خبره کړې دي چې فرشته جلالزی اوروي.
د ملګرو ملتونو د سازمان یو شمیر ډیپلوماټانو ویلي چې د امریکا متحده ایالات بنند د امنیت شورا 15 غړو ته د پریکړلیک متن ورووېشي. د ډیپلوماټانو چې د هویت د پړپات کېدو په شرط خبري کولې ویلي دي چې د امنیت شورا غړي به د پریکړلیک متن وڅېړي او بیا به رائے ور باندې واخیستل شي. د ایران حکومت د تیر شنبه په ورځ د امنیت شورا د 15 دایمي غړو او جرمني سره په تاریخي موافقه کې ومنل چې خپل هغه اټومي پروګرام به چې غربي هیوادونه یې مشکوک کړي بند کړي. غربي دولتونه ویر لري چې ایران د خپل اټومي پروګرام په مرسته د اټوم بم د جوړولو هڅه کوي، خو تهران تل دا ادعا رد کړې او ویلي دي چې دا پروګرام د سولې زو اهداف لپاره دی. د امریکا متحده ایالاتو او اروپایي اتحادیه او ملګرو ملتونو ژمنه کړې چې د ایران د اټومي پروګرام د بندیدو په صورت کې به پر دې هیواد لګیدل اقتصادي بندیزونه لري شي. دا ویانا په موافقه کې دا منل شوې چې د ملګرو ملتونو بندیزونه به هغه وخت لري کېږي چې د اټومي انرژي نړیواله اداره دا تایید کړي چې هغه اقدامات چې ایران د خپل اټومي پروګرام په اړه موافقه وربند کړي و تر سره شوې دي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا نوې پریکړه لیک به د ایران په اړه د دغه سازمان مخکنی و پریکړه لیکونه لغوه کړي. خو د ویانا په موافقه کې ویل شوی چې پر ایران د ملګرو ملتونو لوري د وسلو بندیز به 15 کال نور هم پاتې وي او دا هیواد بلشت لږه د نورو اتو کلونو لپاره د مزایلو جوړولو د ټکنالوژي لاخستلو منوي. د امنیت شورا 15 دایمي غړو چې امریکا، جرمني، چین، روسیا، فرانسا او بریتانیا دي، له ایران سره د دیلانجې د حل پلټ کې وو. د ایران د اټومي پروګرام په اړه په مذاکرو کې جرمني او اروپایي اتحادیه هم ګډون درلود. د ملګرو ملتونو د سازمان په پریکړه لیک کې به چې د ایران د اټومي پروګرام په اړه د شوی موافقې د ملاتړ لپاره رایګیری ور باندې کیږي. د امنیت شورا د بندیزونو لپاره داسې یو میکانیزم هم معرفي کړی چې هغه کولای شي چې کچېرې ایران له موافقې سرغړونه وکړي ټول بندیزونه په اتوماتیک ډول بیرته وځي.
خبری ساعت له دوشنبه نه تر چهارشنبه پورې د ماسپخین په څلورو بجو له ازادي راډیو نه.
اساسی او بشری حقوق
د ازادي رادیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې خوش او خوشاله بیاست د اساسي او بشري حقوقو یو بل خبرونه اوریدو ته مهرکلی کوم. تاسو دا او د ازادي رادیو نور ټول خبرونه په ټول افغانستان کې د ازادي رادیو په منځنۍ صفه 2.9 او په لوی شارونو کې په 0.15 صفه روشانه اوازې اوریدلې سي. قدرمنو اوریدونکو په نننۍ خبرونه کې د افغانستان د اساسي قانون د 85 ماده په اړه بحث کوو. دا چې د افغانستان د اساسي قانون 85 ماده په څاړه بحث کوي د خبرونې لملمه څخه به واورو. د خبرونې ملمه مو د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د کابل سیمیز دفتر د معلولیت لرونکو وګړو د څنګه مشر محمد اسد صافی دی. سپای صاحب اشاره غلاست
ډیره مننه زه هم خپل سلامونه او نیکه هیله د ازادي رادیو ټولو درنو اوریدونکو ته وړاندې کوم.
سپای صاحب د افغانستان د اساسي قانون 150 ماده په څاړه بحث کوي.
د اساسي قانون 150 ماده د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون د ایجاد او جوړیدو په اړوند او د سرحد لري وي چې د افغانستان دولت د افغانستان کې د بشري حقوقو د رعایت د سارنې خوالي او ملاتړ لپاره د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون جوړوي. هر څوک کولای شي چې د خپل بشري حقوقو د نقص په صورت کې دغه کمیسون ته شکایت وکړي. کمیسون کولای شي د افرادو د بشري حقوقو د نقص موارد مربوط و قانوني څنګه ته راجی کی او ویلیږي او د هغوی له حقوقو څخه په دفاع کې مرسته وکړي. د دې کمیسون جوړښت او د کار ډول د قانون لري، یعنی دغه اساسي قانون د 150 ماده په اساس باندې کولای شي چې کمیسون یو ځانګړی قانون لري چې په هغه کې د کار د طرز او د صلاحیتونو چې صلاحیتونه لري تشکیل باید په څه شکل وسي دا ټول په دې قانون کې باید ذکر شي. د اساسي قانون دغه ماده چې د افرادو د ادواو د حقوقو یو له مهمو مادو څخه ده، چې یعنی افراد او اشخاص ولې چې په افغانستان کې کله چې د دې په حقوق باندې تیری کیږي یا د دې حقوقو نقص کیږي، د دې کولای شي د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون ته مراجعه وکړي او خپل شکایت وړاندې کړي.
ډیر مننه. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون د تاسیس جوړښت او د هغه د دندو په اړه معلومات راکړي خوښ بسو.
افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون په 1991 کال کې په 14 د جوزا نراپدی خو په افغانستان کې خپل فعالیت او فعالیت شروع کړی ده. په مختلفو پروګرامي یا په 15 اساسي برخو کې ده فعالیت لري او په ټول افغانستان کې 14 دفتره چې 8 صحوی دفترونه دي او شپږ ولایتي دفترونه. صحوی دفترونه په دې معنی چې زمونږ یو صحوی دفتر 100 ولایت تر خپل سارنې لاندې نیسي. د مثال په ډول کوم د ننګرهار صحوی دفتر یا سیمایز دفتر په نظر کې ونیسو، دوی د خپل د ننګرهار، لغمان، کونړ او نورستان ولایتونه تر سارنې لاندې لري او فعالیت په دغه څلورو ولایتونو کې. او ولایتي دفترونه هغه دفترونه دي چې هغې د خلکو تګ راتګ هغه ولایتونو ته مشکلی چې مرکز ترې شي او د کمیسون لاسرسي هم کمتري نظر په د لارې شرایطو امنیتي وځ سره په هغه مشخص ولایتونو کې دفترونه لري، لکه د هلمند ولایتي دفتر، د اروزګان ولایتي دفتر، د فاریاب داسې ولایتي دفترونه لرو. او کمیسون په خپل فعالیتونه په د هغه مشخص او پروګرامي برخو کې چې هغه د انسان د حقوق په مورد، یعنی چې هغه حقوق چې د انسان سره تړلی دي او د انسان نه جدا کیدونکي دي او بدون د هغه حقوقونه حتی ژوند کول ډیر مشکل دی، که دغه حقوقونه لري، ځکه چې هغه ځانګړتیاوي چې یو بشري حق دی او انسان لپاره او د هغه اهمیت چې پکې موجود دی. کمیسون په دغه 15 برخو کې مثلا د ماشومان او حقونه چې ماشوم څه حقوق لري د دې د رعایت لپاره یو برخه مشخصا کار کوي. همدارنګه د ښځو حقوق چې ښځې او مېرمنې کوم حقوق لري او قانون او شریعت دې ته کوم حقونه ورکړي او د من حیث د انسان په ټولنه کې کوم حقوق لري د دې د حقوقونه ملاتړ او حمایت کوي. او همدارنګه د معلولیت لرونکي وګړي چې کوم حقوق لري په ټولنه کې باید په څه شکل ژوند ولري. او همدارنګه د دې وظیفه د نظارتونو او څارنو ده چې دې کولای شي د زندانونو نه، د توقیف خانو نه، له نظارت خانو نه، همدا شول په کلو او قریو کې د بشري حقوقو له وضعیت نه څارنه او نظارت وکړي. همدارنګه یو برخه د بشري حقوقو د تعلیماتو څنګه ده چې هغې وظیفه او فعالیت ټول خلکو ته آگاهي ورکول دي، هغې خلکو ته پوهاوی ورکول کول دي چې خلک پوه شي کوم حقوق لري کوم بشري حقوقونه دي چې د انسان هغه ته ډیر اړ دا او قانون کوم حقوق د کوم حقوقونه حمایت کوي ځکه چې د افراد او اشخاص لپاره په ټولنه کې ډیره ضروری د خبره ده چې په لومړي قدم کې د خپل حق پیژني ځکه تر هغه چې خپل حق سوګونه پیژني هغه نشي کولای چې هغه حقوق وړي او د حق څخه دفاع او ملاتړ وشي.
ډیره مننه. د افغانستان د بشر حقوقو خپلواک کمیسون د خپل فعالیت له پیلېدو څخه تر دا مهاله د بشري حقوقو د تامین په برخه کې کوم کارونه کړی دي؟
واقعا کېدای شي چې په ډیر لنډه توګه عمده او اساسي ټکي چې د دغه کمیسون د فعالیت په نتیجه کې د کړنو په نتیجه کې یعنی د خلکو په وضعیت کې تغییر راغلی. د مثال په ډول په ډیرو مختلفو برخو کې دغه 15 برخه چې مولې هر برخه په خپل ساحه کې په خپل سیمه کې ډېر ښه لاسته راوړنې لري. او مثال درته درکوم چې مخکې دینه چې د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون په افغانستان کې خپل فعالیت شروع کړي، شکنجه او ربړونه په هیواد کې یو معمول کار او بالخصوص د پولیسو په ارګان کې د تحقیق په ارګان کې همدا د ملي امنیت په ارګان کې چې لبد امرغه وایم چې په بشپړ توګه تر اوسه لا هم شکنجه او ربړونه لمنځه نه ده تللې، خو په مراتب او مراتب ټیټوالی پکې راغلی دی. او هغه څوک چې مخکې په ډېر جرأت سره یو څوک شکنجه کوو او غیر ابلوه او غیر قانوني عمل لدی سره تر سره کیده، که اوس هغه شکنجه هم تر سره کیږي دی کوشش کوي چې اس اثر او علاین تر نه پاتې نشي، ځکه چې غی په دې داویر او سره شته چې د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون د دغه حالت نه نظارت کوي او څارنه کوي. همدارنګ په نورو برخو کې موږ تاسو ګورو چې کله کله داسې ویل کیږي چې لتیرو کلونه په دغه برخه کې شکایتونه سر ټاکونه زیاتې شوې دي چې کمیسون ته ډیر خلک راځي. دا په دې معنی نه ده چې مخکې له دې نه شکایتونه موجود نه و، بلکې په هغه وخت کې خلکو د خپل حقونو څخه معلومات نه درلود دي. او د هرې ورځې په تیرېدو سره د خلکو کله چې معلومات زیاتېږي او د خپل حقوق وړي کله چې حقوق نه رعایت کیږي د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون ته مراجعه کوي او کمیسون د هغه حق باندې رعایت په خاطر باندې هغه لازم تدابیر تر لاسه لاندې نیسي او ترسره کوي. همدارنګه کچېرې د مولیت لرونکو وګړو د وضعیت په مورد باندې یعنی کچېرې ته د معاش په مورد باندې نو وایو چې څومره تغییرات په قانون کې راغلل په ساختاري شکل باندې، په همدارنګه د ژوند د سرپنا په مورد باندې د دوی په مختلفو برخو کې یا د کارموندلو په برخه کې یعنی مختلف تغییرات راغلي. همداسې په هره برخه کې کمیسون ډېرې ښې او قابل ملاحظه لاسته راوړنې لري.
ډېره مننه. قدرمنو اوریدونکو، اوس هم راځو یوې لنډې وقفې ته. خپرونه ادامه لري.
ژوند آزادي
خزینه پر اجازه نو ورکې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وخت در شری
په هنه
چې موږ په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته. موږ په زمګه کې نو موږ د خپل مشر سره هیله لرو چې موږ سره
تاسو اساسي حقونه
زم دې بیا پکړم په دپسای وانه یا په دالاس وانه
و باندې لرو موږ حکومت سي خایش لرو چې موږ د وګو باندې بس
لرو فکر چې محکمې لخوا
ازادي رادیو 1200 شپږ نوي منځنۍ صفه او اف ام سل 0.5 صفه
قدر مون اوریدونکو بیا هم شرغلاست. تاسو لازادی رادیو څخه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه اوري. په نننۍ خبرونه کې د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون په اړه بحث کوو. صافي صاحب، تاسو په نظر د بشري حقوقو د تامین په برخه کې اومده خندونه سړي
اومده خندونه د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون په مخ کې وجود لري، یعنی ځکه چې په هغه هیواد کې چې الته په بشپړ توګه د قانون حاکمیت نه وي تبن دیو چا حق نه رعایت کی. همدارنګه هغه یواد چې په فساد کې په اول مقام کې قرار لري تبن الته حاکمیت د قانون وجود نه لري. کله چې حاکمیت د قانون موجود نه وي په ټولو برخو کې ستونزې او مشکلات شته، او په خاص ډول د افغانستان د بشري حقوقو په خپلواک کمیسون هم لدې ستونزو نه هغه کې نه دی به برخه نه دی. یعنی د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون مشکلات لري. په هغه کسان زورواکی هغه کسان چې وسله درلودل او نن هم په حاکمیت کې دي هغه هیڅ کله نه غواړي چې کمیسیون په بشپړ توګه خپل فعالیتونه ولري او دوی همیشه کوشش کوي چې د دې په د فعالیتونو په برخه کې خنډونه رامنځته کړي او دوی ونشي کولی چې هغه څنګه چې لازم ده خپل کارونه ترسره کړي. موږ د کمیسیون په وړاندې خنډونه او مشکلات شته.
د ورستۍ پښتنې په توګه تاسو د بشري حقوقو د تامین په برخه کې د یو لړ خنډونو یادونه وکړه. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون په دې برخه کې څه اقدامات په نظر کې لري؟
د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون یو استراتیژیک پلان لري او د سالور کلو د پاره او د هر کال د پاره د عمل کړن لار لري چې په شکل باندې د خپل فعالیتونو ته ادامه ورکړي ترڅو د په هیواد کې بشري حقوقونه رعایت شي. ډیره مهمه او اساسي خبره دا ده چې خلک د خپل حقوقو څخه پوښي او د دې په هوی ساته ولرشی په یعنی ژوند تغییر پیدا کی او کمیسون په دغه سو برخو کې چې مخکې ورته اشاره وشو یعنی هر کال په دې ردو سره ډیر مسلکی او تخصصي اقدامات لري او کمیسون په دغه برخو کې پراتونکو کې هم د پلان مطابق خپل فعالیتونه تنظیمایي.
ډیر مننه
لته څخه هم مننه کوم ودان.
قدر مون اوریدونکو دا وزمر د دې اونې د اساسي او بشري حقوق خبرونه تر بلې به داس خبرونه چې بیا تاسو په خدمت کې حاضرې جو په کلام ملسه.
مخکخه خزي
السلام علیکم. احمد شبریم د مخکښ شوزو په پروګرام کې مریم مکی را سره ده. په امریکا کې کالج لولي او شاعري هم کوي. مریم جان مکی په امریکا کې افغانستان لري یونجلیته تعلیم سخت نه دی؟
په امریکا کې نه تنها زما لپاره بلکې زما په سیر باندې نور ډېرې مېرمنې یې انجونې چې مثلا دغلته په زده کړو باندې بوخت دي په بیلابیلو برخو کې زده کړې کوي تر د امکان تر حاله پورې دلته به ورته زمینې برابرې د زده کړو داسې کوم خاص یا ځانګړې ستونزه به نه لري. خو خپله ځینې وخت کې دغه د هیواد نه لرې والی د خلکو نه لرې والی هلته چې مثلا تر ډېره بریده پورې په ټولنه کې پاتې شوی د خلکو سره د راشه درشه درلودلی د ټولنې په منځ کې اوسېږي مثلا د مېرمنو سره د تل د مېرمنو د حال و احوال نه مثلا خبر اوسېږي او د هغوی وخت وخت د هغوی پوښتنه کړي. کله چې دغسې یو حالت نه بیا مثلا دغسې یو حالت ته راځي دغسې یو ټولنې ته راځي چې مثلا د هغې د ټولنې نه د خلکو د حالت نه یو څه لریوالی پیدا کوي نو طبعا دغه خپله یو ډول ستونزه ده. مګر تر ډېره بریده پورې به دلته یو څه زمینې مساعدې د مېرمنو لپاره چې دوی زده کړې کوي او په خپلو زده کړو باندې بوختې دي.
دغه زمینی چې تاسو ورته اشاره وکړه طبیعي خبره ده چې د افغانستان او امریکا په تعلیم کې ډیر فرق شته خصوصا د میرمنو او دنجونو لپاره. لیکن د دې کالج چاپیریال ساسو په نظر که چیرته له افغانستان سره مقایسه کې د وینچلې لپاره څه توپیر لري د څه اشاره ورته کولای شي؟
بيخي غوڅي وایم د افغانستان سره د پرتلي وړ نه دی. دوی تر دې ډېره اوریده پوری هڅه کولای شي خپل ځان جوړ کړي. په دې معنی باندې چې زه مثلا زه غواړم یو څه وکم د ځان په خاطر باندې مصر څه کار نه لري مثلا هغه زه چې څه ډول یم مثلا په ما باندې څه کار نه لري. مګر زه فکر نه کوم که هلته څوک په دغه شکل باندې مثلا په کالج کې هغه د کالج محیط چې کوم څه دی زمونږ تر ډېره بریده پورې هغه مشکلات هغه ستونزې یو چا ته د دې اجازه نه ورکوي بالخصوص یو ښځینه ته یوې نجلۍ ته د دې اجازه نه ورکوي چې مثلا هغې چې کوم هغه هدف دی هغې چې کوم هغه ګول دی هغه هغې ته ځان ورسوي.
مریم جان مکی تاسو یوې مهمې مسلې ته اشاره وکړه چې تقریبا یو ډول فردي ازادي ده سې یو متعلمه په امریکا کې لري. په افغانستان کې د مخکښ شوزو په پروګرام کې مال یو شمېر کسان سره خبري کړې دي. هغه دا وایي چې تپلولو او یا معلمي کوو یعنی د نورو شوبول خاطر خلک زړه نشه کوي او کله چې ما له دوی علت پښتنه کړې ده فرزن کورنۍ دې ته چوي خپل خپلوان دې ته چوي سیاسي دغه دوه رښتې ولولي څنګه ستاسو مطلب هم دا ده یعنی که په امریکا کې غواړي فرزن انجینری ولولي انجینری بستای شي که ژورنالیزم ته مخه کې ژورنالیزم بستای شي چې قیودات په چا باندې نه وي.
بله هدف میم دا و یعنی لبالا مرغبایت و ما کله چې مثلا په افغانستان کې ونجلی اتاول خو تر دوله سم پورې ذکر ته نه پری خودل کیږي کله چې مثلا شپږ مونږ تلګی ته ورسیږي مثلا اغه نور په دینه باندې مثلا لوی شوی یا مثلا کلیوال خبرې کوي یا مثلا تربوران خبرې کوي اغه نور ذکر نه پری خودل کیږي چې هغه خپل نور ذکر ته ادامه ورکړي خو که چیرته مثلا کومه کورنۍ د څه پیدا شي مثلا زه هدف مې د لورو پرته سیمونه دی خو که په ښار کې مثلا دغه سي فامیلونه پیدا کیږي چې مثلا هغوی یعنی تر ډېره بریده په دغه کار شوی دی هغوی خپل نجونو ته اجازه ورکوي چې مثلا هغوی دولسم یا تا د دولسم لوړې زده کړي د دولسمه پورې اما هلته معیار ورته چیرته کي معیار ورته راټی کي چې که ته مثلا کله پوهنتون ته ځې ته مثلا یا تعلیم وتربیه ښوونه او روزنه باید ولولې یا باید ډاکټري ولولې یا مثلا طب باید ولولې ځکه ته باید یا ډاکټره شي یا باید معلمه شي ځکه ښځه مثلا د دې لپاره نه ده چې هغه د مثلا انجینري وکړي هغه د مثلا ژورنالیزم ته راشي هغه د مثلا ځینو نورو مثلا هغه د اقتصاد ولولې هغه د مثلا تجارت وکړي هغه د مثلا په یو بانک کې کار وکړي یا مثلا هغه اکاونټینګ ولولې نه دغه یو ډول هغه ته موجود دی هغوی لپاره یو حد موجود دی یو حد ورته ټاکلی دی که ته مثلا چې ته غواړې زده کړې وکړې ستا زده کړې به په دغه حد کې یعنی مثلا هغه نه شي کولی اوس مثلا زه که چېرته مثلا ژورنالیزم وایم زه د دې دا شیتو نه لرم چې مثلا زه د طب ولولم ډېری خلک هلته هم نه شي چې بالاخره مثلا قرباني کېږي په همدې هغې کې خو دلته یو ډول فردي ازادي موجوده ده که زه مثلا غواړم زما مثلا د ماشومتوب نه ژورنالیزم خوښ لري یا مثلا زما د ماشومتوب نه ادبیات خوښ دي زه غواړم ځان ورته ورسوم زه غواړم په همدغه مسلک کښې مثلا خپلې لوړې زده کړې مختلف ما سره څوک دا کار نه لري یا مثلا په ما باندې دغه فشار نه شته چې نه ته باید یا دلته ډاکټري ولولې یا باید دلته ښوونه او روزنه شي مثلا ته باید هلته معلمه شي
دغه فشارونه چې فرضاً په یو ټولنه کې لکه په افغانستان کې وي په نجونو باندې سي تاسو باید مشخص شی ولولئ دا ستاسو په نظر د ټولنې په وروسته پاتې والی باندې هم تاثیر لري
تر ډېره بریده پورې کله چې مثلا زمونږ یو مېرمن بې سواده شوله
وبخښئ دلته د بې سوادي مسله نه ده مثلا د دې مسله داسې که چېرته ډېرې نجونې په معلمینو کې ولرو او ډېرې نجونې ډاکټرانې ولرو او په نورو څانګو کې ونه لرو په پرمختګ باندې به تاثیر مثبت وي که منفي
پرمختګ باندې طبعاً ملوندار خبره چې پرمختګ باندې تاثیر منفي دی په دې خاطر باندې چې مثلا نن زه د یو چا لور یم زه نن چا ژورنالیزم ته پرې نه ښودلم یعنی دغه لارې تپ پاتې شوله کومه پورې مثلا سبا بل څوک نه حاضرېږي چې دغه مسلک ته راشي یعنی د همغه یو پیسې باندې لکه یو ډول سلسله وار کاری چې مثلا نن یو څوک تعلیم تربیې ته لاړ تعلیم تربیې کشمیر زیاتېږي سبا بل څوک مثلا خپل اولاد ته وایي که لور ته شته مثلا تعلیم تربیې ته باید لاړه شي ځکه فلانۍ چې ده مثلا د فلانۍ لور چې ده هغه تعلیم تربیې وایي اما مثلا معلمي کوي تا د شرایط مساعد نه دي زه داسې وایم که چېرته نن زه په دې شکل باندې پاتې کېږم زه مثلا ما سره دغه مې چې نه ولا نور څوک دلته نه شته زه باید لاړه نه شم یا مثلا ما ته اجازه نه راکول کېږي بالاخره دغه لاره ټپ پاتې کېږي ټپ زمونږ د ټولنې زمونږ پر استوالي باندې دلالت کوي په دې خاطر باندې مونږ ډېرې برخې لرو هلته چې ضرورت ورته لرو د ژورنالیزم په برخه کې مونږ ضرورت لرو د انجینرۍ په برخه کې مونږ ضرورت لرو د قضا په برخه کې مونږ ضرورت لرو د سرمالۍ په برخه کې مونږ ضرورت لرو ډېری دغسې قضیې مثلا موجودې دي اوس هم په افغانستان کښې چې مثلا هغه اوس هم د ښځینه سرنوالانو د نه شتون یا مثلا د ډېرې کمرنګۍ له امله زمونږ ډېری مېرمنې وي چې هغوی له ډېرو ستونزو سره مخامخ دي همدا ډول ژورنالیزم شو همدا ډول نور مسلکونه شول چې مثلا هلته دغه یو خبره ګرځېدلې ده که غواړې مثلا یا به دوی یا مثلا تعلیم تربیه وای طبعا دا زمونږ د ټولنې زمونږ د خلکو په استوالي باندې دلالت کوي
مریم جان مکه مننه چې دا ازادي راډیو د مخکښو ښځو په پروګرام کې مو برخه راسره واخیسته
ډېره مننه کوم شي برخه له تاسو نه چې ما ته مو وخت راکړه چې یو څو شېبې له تاسو سره د مخکښو ښځو په پروګرام کې اوسېږم او د خپلو خویندو سره زړه خواله وکړم
زوان دا څوک یې چې ګولۍ اورېدې د خپل نیکه او د بابا پر کلي دې هدیره کې د خپلوان پراته دي څوک یې پرون څوک یې پپا وشتلې ځوان دا څوک یې چې ګولۍ اورېدې
فرشتي جنازه را پاسید دمرگی چغو کلی کو را خستی پشنو جلگو باندی دو دو نگردی وانا خبر سوی کابل او را خستی دفتای تا پار ازوانا مورا وقت دخپل بابا پر می نصر و رونا پھر دورا رجی دا ابی پاگیس کے ووینی کرم او ما شم خوبونا زوانا تا شوکی چی گولی او روی چی بیا دا سوزی دلی دستی دا پیغلو چونو تا گلو نه.